سلامونه او ستړي مسي وخت ماجیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې نشته تا خبرونو په وروستي خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې دا وم نشل غوند لخوا په پېښور کې د راغشتل سوي جرګي وروستي حال په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمیر زیاتېدل د بلوچستان حکومت اقدامات او په نړۍ کې څه صورتحال دی په دې اړه رپورټ لرو. په ټانګ کې د درې مسعود د غوښتنو په اړه باندې د روان احتجاج حال درکو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. نو رپورټونه هم لرو خو په فایل کې به سرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سره کی د عوامي نېشنل ګوند په بلنه دا مهال په پېښور کې د پښتنو قومي جرګه روانه ده. امریکا وايي په افغانستان کې د موازي حکومت جوړولو مخالفه ده او ایران وايي کرونا وایرس نور څلور 50 کسان مړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. په پېښور کې دا مهال د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د پښتنو قومي جرګه روانه ده چې پکې پښتانه قومي مشران، سیاستوالان او مدني فعالان ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي په دې جرګه کې په قبایلي سیمو کې د ځمک لاندې بمونو ورکو کسانو د پښتنو د وسایلو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. بلخوا د جرګې ګډونوالو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په دې اړه مشال ډوته ویل.
په پښتنو فاکس جرګا مونږ برته خوشاله ګو. مونږ وایو دا جرګا کا اسه په کلی کې یو سپینګری هم راغورځي مونږ به بیا هم ورتللو کنه. چې څوک هم راغواړي جرګا د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره وي، د مسلو د حل او کولو د پاره یې مشاورت وي، دغه خبره ده خوشاینده.
عوامي نېشنل ګوند وایي د جرګې په پای کې به یو متفقه اعلامیه جاری کوي چې پکې به پښتنو ته د اروپي خستونزو د هواري لپاره تګلارې اعلانېږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه 14 تر رسیدلي. بل خو د دې وایرس د مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی. پرم په کوټه کې د بلوچستان د صحت څانګې مشر ډاکټر فهیم خان اپریدی خبريالانو ته ویل
پروبابلستان کې ایمرجنسی لګیدلې ده. څونه چې بارډران دي پر دا بارډران باندې هیلت کیر پرووایډرز ولیاړ دي. دوی اودي او سړی چې دا آرډر کړه ده نه نسی. دوی ته دوی غو سکیننګ وکي وای ګوري کچیر یو علامات یو شی پکشي هغه یو خواته کی او دا نور کم خلک چې را ده نه نسی هغه آیا کوارنټاین کې کشي.
بلوچستان چارواکي وایي چې له ایران ورسانه شوي 4000 کسان یې د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د مارچ تر نهمې پورې په ټوله نړۍ کې 1,11,000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي او 3,990 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نومه پرلت نن په 4/24 ورځ هم دوام لري. دوی په پوځي عملیاتو کې د ورانو شو بازارونو او کورونو لپاره له حکومت معاوضه غواړي. د دې پرلتوالو یو مشر شاه فیصل غزین نن مشال ډوته ویل چې د مطالباتو تر پوره کېدو پورې به یې دنه روانه وي.
دا معاوضی چې کوم فنډینګ دی دا د بهر نه ملکی نه مشتر لژړی هندی خو پاکستان حکومت د مشتندر کوي. مشتر نو جاری وي چې څو پورا دا حقوق د ملي معاوضه مشتا ملاو شوی نه وي.
بلخ د جنوبي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالحمید خټک هم نن مشر ډوته ویل چې په تیرو 4.5 کلونو کې 10,000 خلکو ته معاوضې ورکړل شوې او نورو ته د ورکولو لپاره هلې ځلې روانې دي. پېښور هایکورټ له پوځي عدالتونو د سزا شوو څه باندې 200 ملزمانو په درخواستونو پریکړه د اپریل تر 8 نیټې غځولې. د مشرډو خبریال وایي دغه فیصله نن د پېښور هایکورټ مشر قاضي وقار احمد سټ او جسټس اجازه انور وکړه. د برسل کې د چیر پوځي عدالتونو لخوا د ترګري په مقدمو کې د سزا شوو کسانو خپلوانو دغه سزاګانې په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړې دي. دوی وایي په پوځي عدالتونو کې ورته د خپل دریځ بیانولو پوره موقعه نه ده ورکړل شوې. بلخوا په یاد مقدمه کې د وفاقي حکومت وکیل قاضی بابر ارشاد همدن مشل ډوته ویل چې د عین لمخه د پوځي عدالتونو پریکړه په بل عدالت کې نشي چیلنج کېدی. مشال ډوته غوښتي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مبارکي ویلې او له هغه سره یې د ګډ کار کولو هوډ څرګند کړی. د یوناما په یو خورپاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له خولې ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د یو ټول شمول او ټول منلي حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشر غنی د ملي پیوستون د ژمنې هرکلی کوي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوټر ولسمشر غنی ته د لوړې مبارکي ویلې او له نوموړي سره د شریک کار کولو لپاره هیله مندي ښودلې. پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دویمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لوړې مراسم وشول. د نوموړي سیال او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو وروستۍ نتایج نه مني په جلا او موازي توګه د ولسمشرۍ لوړه وکړه. د یو بل خبر لمخې د امریکا د بنچور وزیر مایک پامپیو وایي واشنگتن د یو متفق او خپلواک افغانستان په حق کې دی او د موازی حکومت جوړولو مخالفت کوي. نوموړي دا څرګندولې پرون له هغې څو ساعته وروسته کړې چې په کابل کې دو انتخاباتي مخالفانو د لوړې دوه جدا جدا مراسم ترسره کړل. په ملګرو ملتونو کې د اټومي توانایي د څار ادارې مشر له ایران غوښتي چې په دغه هیواد کې د دریو ممکنه اټومي مرکزونو د پلټنو مخه نیول دې بند کړي. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې د ادارې چلوونکي بورډ ته وویل چې ایران د په سمدستي توګه له دوی سره مکمل همکاري وکړي. د نوموړي په وینا په همکارۍ کې پلټونکو ته خودل شو مرکزونو ته فوري رسایي شامله ده. بلخ په یانا کې د ایران سفارتي میشن تیر اونۍ ویلي پلټونکو ته ځکه اجازه نه ورکوي چې د اټومي توانایي نړیوال ادارې پلټنې د اسرائیل لخوا د اداو په بنیاد د رامنځته شوو معلوماتو تر مخه کیږي. ایران وایي کورونا وایرس نور 450 کسان مړه کړي دي چې ورسره د دې وایرس له وجې یوازې په ایران کې د مړو شوو کسانو شمېره 290 ته رسیدلې. د ایران صحت وزارت ویاند نن په ټلویزیوني وینا کې ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو شمېر 8240 ته رسیدلې. بلخو اټلی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سفري بندیزونه ټول هیواد ته غځولي. مخکې دا بندیزونه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې وو. اسوسیټ پریس وایي د اټلی وزیر اعظم پرون وخت د یو فرمان په ترڅ کې له خلکو غوښتي چې د ډېرې ناروغتیا د زیات مهم کار او انتهایي اړتیا نه بغیر د له هغو سیمو نه وځي چېرته چې اوسیږي. او په پاکستان کې سوپر لیګ کې به نن د لاهور کلندر او پېښور زلمي ترمنځ لوبه کې ټاکل شوې چې میچ به نن د پېښور پر وخت 9 بجې پیلېږي. بلخو د پاکستان کرکټ بورډ روزو په خبر پاڼه کې ویلي چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په هدف د میچونو ځنډولو پریکړه به د سیاست چارواکو په وینا کوي. دا تر دې مهال مشال خمرو سند موسم مالو کرنسی بیل احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 1 پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ 1.5 پیسې او 1.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 15 پیسې او 1.40 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 60 پیسې او 1.40 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا اسرار علم مومند اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. د عوامي نشل ګوند لخوا په پېښور کې د پښتنو جرګه رابلل شوې. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی او هغه مشال ریډو سره په مرکه کې وویل
د پښتنو یو یونایټیډ فرنٹ چې هغه په دې خاورې باندې یو متحد یو مشترک یو شیرډ کریډیبلټی سره پر مخ لاړ شي هغه به ولسونو ته فائدہ هم وکړي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 14 ته رسیدلی او د بلوچستان حکومت له ایران سره په پولا ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. دا څومره دي
پر بارډر باندې زموږ چې دی سلور کوارنټاین سنټر اسټابلیش کړی دی. دا وخت چې دی سلور زره کسان چې دی موجود دي.
او پټان کې درې مسجد د خپل غشتونو پاکي د روان احتجاج نن څلور څلويشت ورځې پوره سي خو دوی لا هم له حکومت شکایت کوي.
موجوده تنظیم یا ترنن رزه پوره د میر مسایل حل کول د پوره یو قدم هنه دی او خوستای
نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډو سره اوسې. پهلهم د پېښور کې د عوامي نیشنل پارټي له جرګې څخه کوو. په پېښور کې نن د عوامي نیشنل ګوند لخوا جرګه رابلل شوې وه. دې ته پښتون قومي جرګې نوم ورکړل شوی چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون وکړي او دوی ځینو پرېکړو ته رسیدلې دي. په دې اړه باندې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین خالد خان زموږ همکار دی. خالد خان تاسو سره کله وایم آیا جرګه پای ته ورسېده؟ څه نتیجې ته ورسېده کنه؟
ډېر مننه. بالکل جرګه غړي خو پای ته رسیدلې ده، خو کوم انتظار چې مونږ کوو لکه دغه اعلانیه اعلان کړی شوې ده. بعد عوامي نیشنل پارټي مشر سمیار خان او نور کوم دغه جرګه کې چا ګډون کړو هغوی به دا کوي. خو اوس چې کوم نقطې باندې دي استعفا کړی هغه شل نقطې دي او په هغې باندې اوس لباس روان دی. نو چې دې ته ختمي شکل ورکړي نو هغه به دا کېږي. دا به ومومم چې دې ته کومه فیصله وشوې نو زه نو ګډونوالو پکې دا وړاندیز ورکړو چې د دې سیاسي ګوندونو مشران هغه د مت نباز دي یا په دې جرګه کې شرکت نه کوي نو دوی ته دې وخت ورکړل شي. نو د دې لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شوه او دا کوم نقطو باندې چې دي متفق شي د دې عمل درآمد کولو باندې لپاره به یو کمیټي هم را کیږي. دا به وایم چې کوم د غورځنګ مشر منظور پښتین افغانستان او
تاسو خالد خان تاسو شاغ راضی تاسو شاغ رخصو بیا هم کوشش کوو چې خالد خان سرپلاین سو زکه چې هغه راته تفصیل راکړي د عوام نیشنل پارټي د دې جرګې او په دې جرګه کې د دې پوینا باندې لا هم بحث پر دې نقطو روان دي. پر دې نقطو باندې اتفاق شوی دی او بیا ټلیفون ورته کوو او ګورو چې د نور څه تفصیل را سره شریکي. البته په دې جرګه کې زیاتره د سیاسي ګوندو مشران دي او د هغه سیاسي ګوندو مشران دي د سیاسي ګوندو د مشرانو کم پښتانه دي هغه پکښې دي او دوی له سهاره ځخه په بحث باندې اخته دي چې دغه جرګه کمی نقطو ته ځانونه ورسوي. او لکه څنګه چې خالد خان وویل چې په دې کې ځینې کسانو پوښتنې راپورته کړې او هغو کمیټۍ غوښتنه وکړه چې یو کمیټۍ جوړه شي چې وکتل شي. خالد خان ستاسو غږ پریس خو بهرحال بیا هر کلی درته وایو که داسې راته وسئ چې په دې کې کمې نقطې وې چې دوی یا نتیجې ته په رسېدلې څه معلومات راوتي دي؟
بالکل هغه اعلامیه ختمی شوی نه. خو ما سره چې کوم دغې کاپي وایم په افغانستان کې امن استحکام او د افغانستان د خودمختاري د احترام وکړي شي. زه نه مسته چې په پښتون خاوره باندې دهشتګردي یا ټیریزم یا چې کوم د دوباره منظم کېږي د دې مخنیوي وشي. بېکوره خلکو د بیا آباد کړي شي او د دې د بهادۍ لپاره دې کوشش مقرر کړي شي. د بې درکه خلکو لپاره هم په دغې هم خبرې وشي. د بارودي سرنګونو یا لینډ ماینز پاکله هم خبرې وشي. نوې ضلعو کې به خیبر پښتونخوا انتظامي قانوني او سیاسي اصلاحات او ترقۍ باندې خبرې وشوې. دغه شان د بجلی خالص منافع د دې صوبې ته ورکړل شي. آبي وسایل لکه سیندونه چې کوم اوبه دي او د هغې ملکیت د دې صوبې دی د پښتنو په خاوره هغې ته یې ورکړل شي. منل ایک باندې خبرې وشوې کوم کبالی ضلعو کې تپاره شوي هغه مصرف کړو. بیا د مردم شماره کې چې پښتنو سره کم زیاتی شوي دي دغه درګې وي چې د دې بیا اوشي او کم بلاک شناختکات دي هغه دې آزاد کړی شي. کولو دې کړی شي. د تعلیم او نصاب حواله سره خبر شوي او د میډیا کې د پښتنو ته خو برابر حصه ورکړی شي. دغه شان اکشن ان ایڈ سیول پاور ایک دغه اون مشرب کو سینه چې ما خبرو کا چې ټوټ کمیشن قیام دی وکړي چې د فوسانو په خوره چې کوم جنگونه شي یا فوجي عملیات شي دا غي چټ پرټن دی شي او دا خود خلکمر او دغه قسم نور شي پیښ چې شي دا غي عدالت کمیشن دی وکړي شي. نور هم نه دی په سیټ کې خبر پښتونخوا د فوسانو ته یې څور کړی شي.
سمه ده. مننه ډیره. خو خالد خان که بس اخره کې دا راته وسې د دې کې د کوم سیاسي پارټیانو او څوک نمائندگان شامل وو؟
پدې کې خو تقریبا ټول سیاسي ګوندونه شامل وو لکه د پاکستان تحریک انصاف نه پکې داسې څو خاص لغنو خو په پېښور کې د دې د قانوني سمله غوښته چې ارباب شیرعلي پکې شرکت کړو. جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب پکې ګډون کړو. د پاکستان مسلم لیگ نه پکې امیر مقام ګډون کړو. د پاکستان پیپل پارټي نه پکې همایون خان کړو. د پښتونخوا ملي عمومي پارټي سېنېټر عثمان کاکل پکې ګډون کړی دی او دغه سن منظور پښتون نه علاوه نور هم پښتنو خاورو چې کوم دانشوران دي لیکوالان دي خبریالان دي هغه په دغه جرګه کې ناسته کړه. زنانو علاقه پکې هم سنایجاز خبرې کوي او زنانو پښتنو زنانو سره چې کوم ستونزې سره مخ دي هغه په دغه موقع پلان دي.
ډېره مننه خالد خان تاسو ډېر په تفصیل راټول خبر ال بیا به مو اوریدونکو ته چې دا حتمی سي او چې معلومات راسي بیا به تاسو ته سبا سهارم په دې اړه باندې معلومات درکو چې کله خبرونه پیل سي. خو تر دې لمخه د پښتون قومي جرګې په دې جرګه کې د ګډون لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم ورغلی او هلته وی خو تر جرګې لمخه هغه له مشال ډیر سر خبري وکي او وی ول چې باید په پاکستان کې د انصاف لپاره د حقیقت معلومولو یو کمیشن جوړ شي. نو موږ سره هم خالد خان خبري کړي او په سر کې پښتلې چې داسې جرګې د پښتنو د مسایلو لپاره څومره ضروری دي.
هر هغه ډګر هر هغه میدان هر هغه دفتر چې د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره پکې هیږي دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. هر کله موږ د خپل وطن د خپل خاورې د اتفاق اتحاد خبره زموږ د خوشحالۍ او د سکون باعث جوړیږي. دا زموږ د خوشحالۍ او سکون باعث ځکه جوړیږي چې هم په دې اتفاق اتحاد کې د پښتنو ګټه ده، په دې اتفاق اتحاد کې د پښتنو فایده ده. د دې شخړو نه د وتلو صرف یو ذریعہ ده د پښتنو یونایټیډ فرنټ چې هغه په دې خاوره باندې یو متحد یو مشترک یو شیرډ کریډیبلټی سره پر مخ لاړ شي هغه به ولسونو ته فائدہ هم وکي او هغه ولسونو ته فائدہ
دا تاسو غوښتل چې تاسو دغه یو جرګه رو بلې یو سیاسي ګوند رو بلل
ډېره خبره ده چې څوک یې امر غواړي په پښتونخوا کې جرګه مونږ برته خوشاله ګو مونږ وایو دا جرګه کا اسې په کلی کې یو سپینګری امر غوښته مونږ به بیا هم ورتللو کنه چې څوک یې امر غواړي جرګه د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره وي د مسلو د حل او قولو د پاره مشورت وي دغه خبره ده خوشاینده.
تاسو په نس د ټولو لومبه خبره څه په کار ده چې هغه باندې خبرو شي
حواله شي خیر د پښتنو کیس دومره زیات شو زیات غښوې دی چې ډومبه کیس ته ورته ویلې نشه. دلته هر مسله په خپل ځان باندې ډېر لوی اهمیت لري او د اولسونو د فائدې او د خژوند لپاره یو لار جوړوي. هر مسله دا ساده نو د پښتنو چې څومره هم مشترکه مسله دي ابا کې باقي د جنگ په ولا سره ټروت اند ریکنسلیشن کمیشن چې انټرنیشنل سره نوی جوړ شوی د دې جنگ هیڅ خبره زمونږ په ذهن کې نه ممکن انده چې یو هل طرف ته راشي.
تاسو د لار او بر یو افغان خبره کوي نو ولته د امن دا کوم پروسه چې روانه ده
د لار او بر افغان وطن کې سولہ او امن دا د یو بل سره تړلی دی. کابل چې ورانه دو هم په خبر هم په ډزونو چور شو هم چې کله هلته کاروبار خوي دلته هم کاروبار خوي تر اوسه پر خلاص پاتلونه هم موږ لروبر یو ځای استعمال وکنه. نو دا وطن د یو بل سره تړلی دی، دغه کاروبار سره تړلی دی، دغه روزګار سره تړلی دی، امن سره تړلی دی، دغه سماج معاشر سره تړلی دی. نو په دې حوالہ سره ضروری ده چې په بر وطن په بر افغانستان کې هلته په افغانستان کې سولہ راشي. دا لبه د دلته پښتنو د فائدې لپاره ډېر زیات یو ځکه چې څومره هم ملته جنگونه شوی دي دلته دغه خاوره کې غیر لپاره یو مورچه یو سیستم جوړ شوی دی کنه. نو هغه دغه خاوره هم امبالانس یعنی بیلانس خراب شوی دی، غیر متوازن شوی دی او هلته هم بیا جنگونه شوی دي او دلته هم شوی. نو چې جنگ ختميږي سولہ راځي دا به د پښتون قوم د لپاره په نړۍ کې څومره پښتانه اوسېږي د لپاره د خوشحالۍ یو سبب جوړیږي.
داو د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین چې نن د اونیشل پارټي په چرګه کې ترګډون لمخه د مشالې دوه همکار خالد خان سره خبرې کولې. او سم جو یو بل ریپورت ده د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ لارې لا هم بندې دي. پاکستان د افغانستان سره د چمن لارې یو هفته نوره بنده ساتلې، دا لارې تیر هفته هم بنده وه. چارواکي وایي په پاکستان کې د ایران سر پر سر ځانګړې روغتیایي ډلې او مرکزونه د دې لپاره جوړ کړي چې د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره د خلکو معاینه وکړای شي. بشرګواش په دې اړه ریپورت لري.
د بلوچستان چارواکوي د کورونا وایرس لویری د ایران سره په پوله ل دغه ملک هر ور اوختونکو کس باید طبي معاینه شي. د بلوچستان وزیر اعلی وایان لیاقت شاهوانی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې ل ایران ورغلي څلور زره خلک د کورونا وایرس په شک کې په روغتیایي مرکزونو کې د محل ساتل دي.
پر بارډر باندې څلور کوارنټاین سنټرز استابلیش کړی دي او په دا کوارنټاین سنټر کې دا وخت چې دی څلور زره کسان چې دی موجود دي. کوارنټاین چې دی کم پیریډ دی هغه 2 ویکس دی سوار لسورځي چونکی دوی څلور شپې په ټریولینګ کې لګولې دي چې کم ایرا را روان دي نو سلور هغه مشمار کو او لس شپې چې دی هغه په بارډر باندې چې کوم کوارنټاین سنټرز دی هلته نیم سو کیلومیټر بارډر دی بارډر سیکورټي فورسز دی په های الرټ باندې دی.
لیاقت شاهوانی همداراز وویل چې د کورونا له ویرې د افغانستان سره د چمن لارې تړل د یوې بلې هفتې لپاره غځولې دي. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو په بنیاد د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار څخه راپیدا شوی دی وایرس د مارچ تر 9 پورې په ټوله نړۍ کې 1,01,000 خلک اخته کړي او 4,000 یې وژلې دي. پاکستان د چین او ایران سره چې د وایرس ډیر زیات ځپلي هیوادونه دي سرحد لري نو ځکه یې ورسره پولي تړلې دي. په پاکستان کې د مارچ تر 9 پورې د کورونا وایرس 9 مریضان ثبت شوي دي. دا ټول خلک له ایران او پاکستان ته ورغلي. په دوی کې یو تن په کراچۍ کې تر درملنې وروسته روغ شوی او کور ته لیږل شوی دی. په خبر پښتونخوا کې حکومت د عامې روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO په مشوره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دلته د دې ادارې مشر ډاکټر سید اکبر د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د بیړني حالت اعلان د اندېښنې خبره نه ده بلکې د کارونو د سم هماهنګ کولو لپاره لګول شوې ده. هغه زیاته کړه چې د مارچ له 9 څخه د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې ټلیفون نمبر خلکو ته ورکوي چې هغوی پې د مرستې او معلوماتو غوښتلو لپاره وړیا فون کولی شي.
ایمرجنسی مطلب دا نه ده چې پینک کریئیټ کول دي. ایمرجنسی مطلب دا ده چې کم ریسپانس کې هغه تاسو ته ښه ملاوېږي او اویرنس کې اوس داسې زمونږ سرویلنس آفیسرز دي زمونږ په ډسټرکټ لیول باندې آلریډي پولیو کې کار کوي لګیا دي. موږ هغوی له بل اوس دلته ټریننګ ورکو. هر یو خپل ډسټرکټ کې او خپل یونین کونسل کې دا سیزونه شروع کړي دي.
قطر او سعودي عرب خپل ملکونو ته له پاکستانه په پروازونو بندیز لګولې دي. تر اوسه پورې د کورونا وایرس درملنه نه ده موندل شوې. ډاکټران وایي د دې نښې ټوخی زکام تبه او ساتنګي ده. د روغتیا نړیواله اداره لارښوونه کوي چې له دې وایرس څخه د ځان ساتلو لپاره باید خلک د ورځې 2 ځل خپل لاسونه په صابون ومینځي او د مخ له لمس کونې ډډه وکړي.
بشیر ګواښو په پاکستان کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي په چارو کې په بیا هم د بلوچستان حکومت د هڅو په اړه یو رپورټ ورته وړاندې کړ. چارواکو ویلي د کوټي په دوه لویو روغتونونو کې د کورونا وایرس وهلو کسانو د علاج لپاره ځانګړي مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي پرون د کوټي خبرالان ته دغه مرکزونه ورښکاره کړل. ایوب ترین رپورټ ولري.
په کوټه کې چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خطر له امله د کوټه په دوه روغتونونو یعنی فاطمه جنا سنټوریم او شیخ زید اسپیټال کې د کورونا وایرس څخه د غزمنو ناروغانو د علاج لپاره مرکزونه پرانستي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او د روغتیا د ادارې صوبایي مشر ډاکټر فهیم خان افریدی په کوټه کې و خبريالانو ته دا وروسته کړی دی کله چې و دوی ته تیر مازګر دغه مرکزونه ورښکاره کړل. د روغتیا د صوبایي ادارې مشر ډاکټر فهیم خان افریدی اول چې دوی په شیخ زید اسپیټال کې د کرونا وایرس د ناروغان لپاره د یو سل چرلروشت کټانو څنګه پرانستې ده.
ګورنمنت بلوچستان چې د کرونا وایرس باندې ډیر زیات سیریس ایمرجنسی سچویشن کلیئر کړی دی. پروبو بلوچستان کې ایمرجنسی لګیدلې ده.
د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی په وینا چې د صوبې په ټولو لسوالیو کې په غټ اسپیټالو کې به د کرونا وایرس د ناروغان لپاره دوی د څلورو څخه بیا تر شپږو پورې کټان ایږدي.
دوه هاسپټل فیسیلټیز هم استابلیش کړی دی. پدې کې بیا آیسولیشن رومز پکښې دی، بیا جلا چې دی وینټیلیټر سہولت هغه جلا دی، هغه علاوه کټس پکښې دی، ماسک پکښې دی او کم کم ته کورونا سره متعلق انسټرومنټس دی، اکوپمنټس دی چې پی پی ای ورته وای هغه موږ د دې ته درښکاره کړ. او د دې علاوه دی فاطمه جنا چیست هاسپټل کې یو ماډرن لیبورټری دا هغه هم استابلیش شو. نو الحمدلله تر اوسه پورې بلوچستان کې بالکل د کورونا یو کیس دی پازیټیو نه دی راغلی.
بلبل پی ډی میل لوري د کوټ په ازرګنج کې په سول خیمو باندې یو بل روغتون د غزایرو لپاره جوړ شوی دی څوک چې ویران ته د زیارتو لپاره تللی دی. په کوټه کې د پی ډی ایم د مشر عمران زرکون په وینا چې په دغه ځانګړي روغتون کې دوی د زرو څخه زیات کسان ایښولی سي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د غزمنو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د وزیر اعظم لپاره د روغتیا سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې کې د نو کسانو تعلق د کراچي سره دی.
دا خو وایب ترین چې د کورونا وایرس په بلوچستان کې د حکومتي اقداماتو حال در کولې، خو سلر د منځني ختیځ ته هم د کورونا په وایرس په حواله باندې کتنه کوو. سعودي عرب، اسرائیل او قطر هغه هیوادونو ته تګ راتګ محدود کړي چې کورونا وایرس ځپلې دي. په منځني ختیځ کې د ایران د وایرس ناروغانو شمیر 2800 ته رسیدلی دی. ایران تر ټولو زیات ځپلی هیواد دی. د وایرس له کبله پر نړیوال اقتصاد هم ناوړه اغېز پرېوتی او د تیلو قیمتونه په بېساري توګه راغورځېدلي. د ایسوسیټډ پرس اجانس د رپورټ لنډیز ته کتنه کوو. ایسوسیټډ پرس اجانس وایي سعودي عرب د دوشنبه په ورځ له بحرین، مصر، فرانس، جرمني، عراق، اټلی، کویت، لبنان، عمان، سپین، شام، جنوبی کوریا، ترکی او متحده عرب امارات سره سمندری او هوایی سفرونه بند کړي دي. د سعودي عرب د کورنی چار وزارت چارواکي په بیان کې ویلي دا ګامې د خپلو خلکو او اوسیدونکو د خوندي کولو په خاطر اخیستې دي. ریاض وارلمخه سرحدونه تړلې دي. سعودي عرب د اسلام مقدسو مقاماتو ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. په اسرائیل کې هم 50 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې وروسته حکومت د مخنیوي ګامونه تیز کړي دي. د هیواد تر دې وړاندې له هغو هیوادونو چې کورونا وایرس ځپلي ورغلي خلکو ته حکم کړي چې تر 14 ورځې پورې ځان خلوت یا قرنټاین کړي. خو د دوشنبه په ورځ وزیر اعظم نتنیاهو وویل دا حکم اوس د هغو خلکو لپاره هم دی چې له هر هیواده اسرائیل ته ورستنیږي. د قطر سرکاري اژانس ویلي دا هیواد به سرلننه سکولونه او یونیورسيټي وتړي. ایران چې کورونا وایرس زیات ځپلی د وایرس د خورېدو له ویرې شاوخوا 10000 قیدان خلاص کړي دي. د خبره د دې هیواد د عدلي میزان اژانس کړي ده. د وایرس له وجې په نړیواله کچه سفرونه کم شوي چې ورسره د تیلو ضرورت هم کم شوی دی. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو اوپک او روس تیره اونۍ غونډه کړې وه چې وګوري آیا دوی د تیلو د پیداوار پر کمولو سلا کېږي او کنه. د دې په جواب کې سعودي عرب دړکه ور کړې وه چې د تیلو خپل پیداوار به زیات او قیمت به راکم کړي چې دارنګه په نړیوال بازار کې خپله بایللې برخه بیرته ترلاسه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوسم یو بل رپورټ راځو. پټان کې د درې مسجد د روان احتجاجي پر لټنن څلور څلوېشت ورځې پوره شوې. دوی د ترګریزې جګړې پر مهال کورونو ته د رسیدلو توانونو په لټ کې له حکومت غواړي چې سروې یا نوملیکنه دي وسی. خو انتظامی چارواکو مشاره لري ویلي چې وار لمخې اغېزمنو کسانو ته توان ورکړي او پاتې مسلې به زر حل کړي. خو خلک وایي چې څلور څلوېشت ورځو د احتجاج باوجود حکومت د دوی غوښتنو ته غوږ نه دی نیولی. په دې اړه له ټانکه څخه د اشتیاق سید رپورٹ اورو.
نن چرور چرویشتمه ورځ ده چې د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاونډ د ورچنې په زرګونه مسعود قبایلیون پر احتجاج لاګیا پالاتیه وهلې دي. دا قبایلیون سغواړي په احتجاج کې شامل یو قبایلی اډوکیټ شیرپاو مسعود یایي.
چونکه وسا پورا میر مسله چې کې می دي اغا د سرو په حواله دي. څلور بوند څلوېشت ورځې کېږي چې مسجد کوم پالاته والې دي او د مطالبه د اوز نشي اروېده او وس موجوده حکومت موجود دا انتظامیه تر نن ورځې پورا د میر مسائل حل کول د پورا یو قدم هنه دی. خوسته
یو بل قبایلی شاه فیصل غازی دغه خبره په دارنګ مخشه بیایي.
دا معاوضی چې کیم فاندینګ دی دا د بهر نه ملکینه مشتر لژلای هنده خو پاکستان حکومت یې مشتر نر کوي. ډیر بینت یی مشتر بده هم د افسوس کې چې څوره په ملک شه ادر ادنا شه پته شوی وو د میر نه پټکړه دی د هم وړه دی د میش په ملک شه دره سنې دی پته شوی چې میش مخور وړوي میش در نو جاری وي چې څو پورا د حقوق د ملک معاوضه مشتا ملاو شو یعنی.
د پښتین ژغورنې غورځنګ عبدالوحید دغه باریک شیسه ارادې لري واروی جنې.
دا درنه شو چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دلته روغای او په زراوې خلکو ته جمع او دلته تقریر هم وکړو او دی وویل چې کډره مشکله شوه کدای شي زه هر روشه دلته بشتره وچاو. نور پښتونې هم یو مسجد سره رابطه هندي قدم اسلام مزید سره خروب شو کومه د میج مطالبه نه منلې کدای شي چې پشاور نه وخلا د کراچۍ پر څومره پښتونې دی په دا کې سو چګیږي. ها بیا حکومت داسې مسله جوړه شي چې بیا دغه روکتام کول دا ورته ډیر مشکل شي.
په دغه حوالې سره ما چې د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالحمید خټک سره تماس ونیو او وی په دا رنګ جواب راکا.
د سروې کوم مسله جوړه ده د دې په هوارولو کې مونږ لګیا یو ځکه چې په 4 سال کې 37000 خلکو ته خپل پیسې ورورسېدې او 89000 سروې ټوکن شو شوې دي. د دې په ټایم لګي پورې یو پراسنه د عمل تیری. نو دا زمونږ خواهش ته چې زر نظر هغه کار په هفته کې چې مونږ ورس کې وکړو کمیاش کېږي چې مونږ هفته کې وکړو. دا مسله پولیسو سره تړل په یو صورت کې هم قانوني طور باندې اسلامي طور باندې اخلاقي هیڅ قسم جواز نه جوړیږي چې مونږ خپل ماشومان د دې د وجه نه بیمارو ته وسپارو زمونږ یو ستونزه نه حل کیږي.
دا دې هم یادوي چې د مسجد ټولو مشرانو د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمول دا کلکه ټینګه کړې ده چې تر څومره پورې دوی ته خپل جایز حق ورکړی شوی نه وي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ټانک.
د اشتیاق مسعود له دې رپورټ سره 15 بجې سوی اسرار لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پیښور کې د عوامي نسل ګوند لخوا نن رابلل شوی د پښتنو قومي جرګه پای ته رسیدلې. د مشرانو خبريال وایي په دې جرګه کې د افغانستان په امن خبرې شوې او همداراز پر دې هم خبرې شوې چې د افغانستان د خودمختاري د احترام وشي، د پښتنو په ځمکه د ترګري راپورته کېدو مخنیوي دی وشي، او همدغه راز په قبایلي اصلاحاتو هم په دغه جرګه کې خبرې شوې. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه 14 ته رسیدلي، بل خو د وایرس د مخنیوي په هدف او بلوچستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی. پرون په کوټه کې د بلوچستان د صحت څانګې مشر ډاکټر فهیم خان افریدی مشالې ته وویل بلوچستان چارو وویل چې له ایران او ستانه شوي 4000 خلک یې د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د خبرو پښتونخوا پټان کې د یو مسجد په نومه پرلته نن په 44 ورځ هم دوام لري. دوی په پوځي عملیاتو کې د وران شو بازارونو او کورونو لپاره له حکومت هم معاوضه غواړي. د دې پرلتوالو یو مشر فیصل غازی نن مشال ډوته وویل چې د مطالباتو تر پوره کېدو پورې به یې درنه روانه وي. پیښور هایکورټ له پوځي عدالتونو د سزا شوو څه باندې 200 ملزمانو په درخواستونو پریکړه د اپریل تر 8 نیټې غځولې. د مشال ډوته خبريال وایي دغه فیصله نن د پیښور هایکورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ او جسټس اجاز انور وکړه. او ایران وایي کورونا وایرس نور 450 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یاد وایرس له وجې د مړو شو کسانو شمیره 291 ته رسیدلې. د ایران صحت وزارت ویاند نن په خپل ټلویزیون وینا کې ویلي دي په هیواد کې د کورونا کیسونه 8020 ته رسیدلې. کورونا وایرس تر دې دمه په ټوله نړۍ کې څه باندې 110,000 کسان متاثر کړي او 4500 یې مړ کړي دي.
رحل محمد دوسی خبر لنډیز وړاندې کو. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکري په اسلام آباد کې احمد الله کتن ورته کړی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د ملکی معیشت بحالۍ او استحکام لپاره د نړۍ نورو ملکونو ته شیان لیږل یعنی برامداتو کې اضافه ضروری وي. او د اطمینان وړ خبره دا ده چې په دسمبر او جنوري میاشتو کې چې په برامدادو کې کم کمی راغلی وو نو په فروری میاشت کې په هغې کې 13.6% اضافه ریکارډ کړی شوې ده. او د پوهانو په وینا چې د دې بنیادي وجه ټیکسټایل مصنوعاتو سره د ځینو نورو شیانو اډرونه پاکستان ته میلاوېدل دي، ځکه چې د کورونا وایرس له وجې یو شمېر تاجرانو خپل اډرونه چین ته نه دي ورکړي. ورسپانې لیکي د حالات خکېدو وروسته ظاهره ده چې بیا د دې اډونو ترلاسه کولو امکانات ډېر کم دي، خو که د کارخانو مالکان او حکومت دې لړکې څخه کوټلي ګامونه پورته کړي نو امکان شته چې د اډونو کې ډېر زیات کمی را نشي. ورسپانې لیکي د پاکستان د تجارت وزارت د شمیرې تر مخه روان مالي کال په لومبو اتم میاشتو کې 10 ملکونو سره د پاکستان په برامداتو کې کمی راغلی دی چې پکې د ځینو ملکونو سره خو 80% نه زیات دی. حکومت له پکار دي چې د 10 ملکونو سره سره د نړۍ نورو ملکونو سره د خپل تجارت وده ورکړي. دا نور رسپانه په خپل اداري کې لیکي د کورونا وایرس له وجې په چین کې په زیات شمیر کې کارخانې بندېدو له وجې په نړیواله کچه نه صرف د شیانو سپلای متاثر شوې ده، بلکې د نړۍ د زیاتره ملکونو معیشتونه هم د مشکلاتو سره مخ شوې دي او د پاکستان معیشت هم په راتلونکي کې د مشکلاتو سره مخ کېدای شي. رسپانه لیکي د ځینو خلکو دا خیال دی چې چین کې کارخانې بندېدو له وجې پاکستان ته زیات اډونه میلاوېدل شروع شوې دي او په راتلونکي کې د پاکستان په برامداتو کې نور هم اضافه کېدای شي، خو حقیقت دا نه دی، ځکه که حالات همداسې روان وو نو پاکستان ته چې دا وخت تیارو جامو او کپړو کم اډونه میلاو شوي دي نو په دې هم اثرات پریوتی شي. ورسپانه لیکي دا نه ده معلومه چې حالات به تر کومه همداسې وي، خو پاکستان چې خپل معیشت ښه کولو لپاره کوششونه کوي په داسې ماحول کې د زیاتو چیلنجونو سره مخ کېدای شي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي تیر کال په 8 مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره ځینې زنانو د اعتراض وړ بینرې او پوسټرې په لاسونو کې نیولې وې چې له وجې ترې سخت کال د ښځو نړیواله ورځ جنجالي شوه. ورسپانه لیکي د تیر یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په عورت ازادي مارچ کانی ورول شول. د مذهبي ډلو لخوا د عورت ازادي مارچ ګډونوالو سره اختلافات په خپل ځای، خو په هیڅ صورت کې په هغوی د حمله ملګرتیا نشي کېدلې. ورځپاڼه لیکي دا حقیقت دی چې په پاکستان کې د زنانو استحصال روان دی، د کم چې مخه نیول پکار دی. زنانو ته چې اسلام او د پاکستان آئین کوم حقونه ورکړي دي، که حکومت او د ټولنې ورته هغه په صحیح توګه ورکړل، نو بیا ورته د مارچ کولو هیڅ ضرورت نه پیښیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوې موافقه د پټو اسنادو په اړه پوښتنه راپورته کړې، خو د امریکا حکومت وایي چې دغه اسنادو پوځي چارو عملي کولو سره تعلق لري. بلخوا اسوسیټیډ پریس لیکي سعودي عرب د ګل په ورځ له هغو نهو هیوادونو د مځکني او سمندري لارې د خلکو پورې تګ بندیز لګولی چې په دې وروستیو کې کرونا وایرس ځپلی دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې چې کوم اسناد خلکو ته معلوم دي، په هغې کې له افغانستانه په 13 میاشتو کې د امریکایي ځواکونو وتلو مهالویش، په یو بل د بریدونو نه کولو، تر ټولو مهمه دا لیکل شوې چې امریکا به طالبانو ته د خپلو پوځیانو په اړه دا معلومات ورکوي چې هغوی چیرته ځای پر ځای دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته د خپلو پوځیانو د معلوماتو ورکولو په ترڅ کې امریکا غواړي چې په هغوی بریدونه ونه کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ وویل د موافقې دغه برخې د پوځي چارو عملي کولو سره تعلق لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له امریکایي حکومت پوښتلی چې د طالبانو سره د موافقې ځینې اسناد ولې پټ ساتل کیږي، نو په جواب کې ورته د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نه غواړي چې د پوځیانو په اړه معلومات د داعش په څیر وسلوالو ته په ډاګه شي. خو ورځپاڼه لیکي د موافقې د ځینو اسنادو پټو ساتلو په ترڅ کې کېدای شي چې طالبان د امریکا لپاره د ترهګرۍ پر ضد د یو قوت په توګه وکارول شي، ځکه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم یوه اونۍ وړاندې په دې حق له یوه اشاره کړې وه، خو دا ممکنه نه ښکاري. او دویمه دا خبره هم غیر یقیني ده چې طالبان د افغان حکومت سره په مکمله توګه د سولې لوزنامه وکړي. بلخوا اسوسییټیډ پریس لیکي سعودي عرب د ګل په ورځ له هغو نهو هیوادونو د ځمکې او سمندر له لارې د خلکو په ورتګ بندیز ولګاوه چې په دې وروستیو کې کرونا وایرس ځپلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس له وجې د منځني ختیځ اقتصاد هم د بحران سره مخ شوی دی. د دې لیکنې تر مخه په یادو نهو هیوادونو کې بحرین، مصر، عراق، اټلی، کویت، لبنان، جنوبي کوریا، شام او متحده عرب امارات شامل دي. په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس د 2000 کیسونو تصدیق شوه چې پکې ایران تر ټولو ډیر ځپل شوی دی. اسوسییټیډ پریس لیکي د کرونا وایرس له وجې په نړۍ کې هوایی سفرونو کې هم کمی راغلی چې په نتیجه کې یې د تیلو طلب هم کم شوی دی. تېره اونۍ له روس سره د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو د تنظیم اوپیک غونډه ناکامه شوې چې پکې د تیلو پیداوار د کمولو وړاندیز شوی و. د دې په جواب کې سعودي عرب خبرداري ورکړې چې په خپل سر به د تیلو پیداوار سیوا کړي او په مارکیټ کې به د تیلو بیې وغورځوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ابتدایي وتل پیل کړي دي. دا خبره د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وکړه. د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د سوي تړون له مخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 10,000 ته راکمې شي. اخوا په کابل کې د روان سیاسي کړکیچ طالبان سره د بین الافغاني خبرو اترو راتلونکي چې باید نن پیل شوی وای ناڅرګنده کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انداور.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ دا وخت په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریک اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سمې په 115 ورځو کې شرایطو ته پام 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلی لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه و یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې له دې هیواد وځي خو پر ځای به یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا دی امریکایي چارواکي تر سرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي و چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو هغه ټولې چې افغان ځواکونو ته یې هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولې وتلی او د خورا په نوم پوځي هډې ته تللې. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا یوازې سلاکاران او ملکي مامورین وو چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا امریکایي سرتیری د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلیږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې دا ولسمشرۍ لوړې وکړې. دې کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون لمخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو، تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون لمخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبرې وسندېږي. دواړو خاغلی غنی او خاغلی عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سول لپاره هڅو ته خپل شمنتیا په ډاګه کړه. خاغلی غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سې شنبه تر ورځې به د طالبانو سره مرکچی پلاوی بشپړ شي. خاغلی غنی وایي دا مرکچی ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلام مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بیلابیلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. خاغلی غنی وویل چې نن یعنی سې شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچی پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت سنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
د اجملاند رپورټ مو اوریدی. د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو. بیا درته جو پاکستان ته چې هلته د سیکریټ ملازمینو هړتال کړی دی. خو اول هم خوست د افغانستان خوست یو شمېر ښځې او مېرمنې وایي د افغان حکومت ته وسوال طالبان سره د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقوقو ځای نه سي. دوی زیاتوي افغان ښځې هیڅکله تیارې نه دي چې په ټولنه کې د دوی رول او اغېز له پامه وغورځول سي. بل ورته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ولسمشر په خپور شوي پیغام کې راغلي افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریځ او حقوقو ارزښت لري او د ښځو نظر پرته به د سولې هیڅ پرېکړه نه کېږي. نجیب الله خیل ته به غوښتو.
خوستنې خزی او میرمنې کله یوې خوا د سولې لپاره روانو خبرو ته خوشاله دي، بل لوري ته هغوی سره په راتلونکي ممکنه سوله کې د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې موجودې دي. دوی وایي افغان خزی په هیڅ ډول دې ته حاضر نه دي چې د هغوی د نږدې دوه لسیزو لاسته راوړنې او پرمختګونه په اوبو لاهو شي او په ټولنه کې دې د دوی رول له پامه وغورځول شي. خوستیو ښځو او میرمنو یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ښځو په یوه غونډه کې وکړې. د ښځو د یو مدني بنسټ مشر زینب افغان مشال راډیو ته وویل
په اوس وخت کې د سولې بحثونه زیات دي او د سولې خبرې ترسره کیږي، مګر خویندې اندېښنه لري چې خدای نه خواسته تیر تاریخ ته موږ بیرته لاړې نه شو. هغه حقوق چې په شلو کلونو کې موږ لاسته راوړي دي، مثلا د تعلیم حق دی، مثلا د وظیفې حق دی، همدغسې نور حقونه چې خویندې لري، هغه حقونه چې ورته اسلام ورکړي دي، همدغسې نوي چې زموږ په حقونو معامله وشي او خویندې د ګواښ سره مخامخ نه شي.
د خوست د ښځو چارو رئیس شافیا نورزی هموایی د ښځو غوښتنې له حکومت و سوالو مخالفینو او هغو بهرانیانو چې د افغانستان په مسله کې په یو ډول ښکیل دي داده چې هیڅ افغانۍ ښځه حاضره نه ده چې په سوله کې د دوی حقونه ضایع شي.
غوښتنې هم د سولې په اړه امدادی هم د دولت نه، هم د مخالف لوري څخه او هم د خارجي دولتونو نه چې په دې پروسه کې دوی داخل دي چې په هیڅ صورت هیڅ افغانه ښځه دې ته نه آزادیږي چې خپل حقوق په دې سوله کې له لاسه ورکړي. سوله باید په دې ډول راشي چې په هغه کې ټول حقوق چې قانون، اسلام او بشري حقوق یې موږ ته راکوي باید نغښتي.
د خوانزی وزدکون کې زینب حمیمزای اموایی سوله باید د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره وي، نه دا چې د ټولنې د نمایي قشر حقونه لپامه وغورځول شي.
باید په سوله کې زمون حق تر خو لاندې نه شي، هغه تیر وخت تکرار نه شي. که دوی یوازې د خپل ځان لپاره تر څو دوی خپله په دولت نیوکمني ترلاسه کړي د دې لپاره سوله کوي، نو بیا موږ هم نه درېږو نه کینو، انشاءالله ورونه به هم نه کینی او خویندې د خپل حق څخه بیا دفاع کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ د اتمې په مناسبت خپل خپورکړي پیغام کې ویلي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخامخې دي. په دې پیغام کې راغلي افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریځ او حقونه ارزښت لري او زیاته شوي چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم پاکستان په اسلام آباد کې د وفاقي سیکریټریټ ملازمین د تیرو درو اونیو څخه په هړتال دي او له حکومته خپلې تنخواګانې د نورو حکومتي ادارو د ملازمینو د تنخواګانو سره د برابرولو غوښتنه کوي. دې ملازمینو د مارچ له دومې نیټې راهیسې قلم چوړ یعنی د کار نه کولو هړتال پیل کړی او د یادې نیټې وړاندې دوی تر دولس ورځو پورې د غرمې اوولس څخه تر دولس بجو پورې د خزانې وزارت مخې ته علامتي هړتال هم کولی. بلخوا د خزانې وزارت ویاند عمر حمید وایي بجټ کموالي له وجې وزارت یې یو مخصوص حده پورې د سیکریټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافې ته تیار دي، خو ملازمین د سل فیصد اضافې غوښتنه کوي چې د ده په خبره ممکنه نه ده. تفصیل به د اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې واورو.
دا په اسلام آباد کې د وفاقي سیکریټریټ د ملازمینو آوازونه دي. دوی د تیرو درېو اونو راهیسې په هړتال دي او له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دې هم د نورو حکومتي ادارو د ملازمینو برابر کړي. مسز عتیق نومي د سیکریټریټ ایوي ملازمې د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ایوان صدر، پارلمان، سینیټ، وزیر اعظم هاوس، سپریم کورټ او اف بی آر نه علاوه په اسلام آباد کې د یو شمېر نورو سرکاري ادارو د ملازمینو تنخواګانې د سیکریټریټ د ملازمینو د تنخواګانو نه ډېرې زیاتې دي، نو دوی ځکه دا احتجاج شروع کړی چې د ټولو تنخواګانې دې یو برابر کړی شي.
موږ اس نه غواړو سوایدا چې موږ تنخواه باقی تمام ادارو دی طرح برابر دي کی، لایک پولیس شو، ایف آئی اے شو، ایف بی آر شو، سپریم کورٹ شو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شو. موږ کم تنخواه دا دے کې موږ گزارا نه کیږي، موږ صرف دا مطالبه دا چې پلیز موږ تنخواه برابر کړي.
د مارچ له دوی منیټې راهسې د سرکاري ملازمینو قلم چوړ هړتال شروع کړی دی. د یاد نیټې نه وړاندې تر دولس ورځو پورې د ملازمینو هر ورځ د غرمې یولس نه تر دولس بجو پورې به د خزانې وزارت مخې ته علامتي هړتال کوو. د کورونو چارو وزارت یو کارکونکي محمد الیاس چې د احتجاج مشري هم کوي مشال ریډیو ته وویل په دویم پړاو کې یې قلم چوړ هړتال شروع کړی او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو ډېر زر به دوی د سیکریټریټ ټولې مرکزي دروازو ته تالې واچوي او هیڅ څوک به بیا کار کولو ته نه پرېږدي.
مونږ په تېر پچیس تاریخ باندې د دوه تاریخ ډیډلاین ورکړو چې زموږ تنخواه دې د نورو سرکاري ملازمینو چې کوم د دې خواصې هم سړي د هغې برابر کړی شي. د دوه تاریخه پورې د دې سره د عمل رانغو. مونږ اوس په قلم چوړ هړتال یو. دې دوران کې د سیکریټری فینانس سره زموږ د مشرانو ملاقات وشو. سیکریټری فینانس وویل چې موږ سره بجټ نشته دی. خو د افسوس خبر دا ده چې د ایف آئی اے تنخواګانو کې 155% اضافه وکړه. زما سوال دا دی چې د ایف آئی اے د تنخواګانو لپاره دا بجټ چرته نه راغو؟
پاک سیکریټریټ چې پکې د خزانه، داخله، قانون او انصاف، سفران او د اوبو او بجلی نه علاوه د زیاتره وزارتونو دفتر دي، د ملازمینو شمیره هم په زرګونو کې جوړیږي. مشال ریډیو چې کله د خزانه وزارت ویان عمر حمید سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق له تماس ونیولو نو نوموړي په مختصر توګه وویل د بجټ کموالي له وجې وزارت یې یو مخصوص حد پورې د سیکریټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافې ته تیار دي، خو ملازمین د سل فیصد اضافې غوښتنه کوي کمه چې ممکنه نه ده.
د احمد الله رپورټ موږ دی. په نړۍ کې د وسلو د راکړې ورکړې په اړه خپور شوي یو تازه رپورټ کې لیکل شوي چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر یولسم نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. په رپورټ کې راغلي چې پاکستان په تیر یوه لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین اخیستې دي. چین په نړۍ کې د زیاتو وسلو خرڅونکو په هیوادونو کې پر پنځم نمبر دی. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې د امن نړیوال څیړنیز مرکز د مارچ پر لسمه په یو ریپورت کې د نړۍ د هغو هیوادونو یادونه کړې ده چې زیاتې وسلې اخلي او خرڅوي. په ریپورت کې ویل شوي چې پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پر یولسم نمبر دی چې ډېرې وسلې اخلي. ریپورت لیکي چې پاکستان په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو زیاتې وسلې له چین څخه اخیستې دي، کوم چې په نړۍ کې پنځم می زیاتې وسلې خرڅوونکی هیواد دی. پاکستان له 2010 څخه تر 2014 کاله په درآمد کړو وسلو کې 50% له چین څخه اخیستې وي، خو دا شمیره له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله 83% ته ورسېده. ریپورت زیاتوي چې د پاکستان لخوا د وسلو په درآمدولو کې د کمی وجه دا ده چې امریکا پرې د پوځي مرستو بندولو پریکړه وکړه. امریکا له 2010 کاله تر 2014 کاله پاکستان ته 80% وسلې ورکولې، خو له 2015 کاله بیا تر 2019 کاله دا شمیره یوازې 4.1 ته راټیټه شوه. پاکستان له 2015 کاله تر 2019 له اروپایي ټولنې وسلې اخیستې او په عین وخت کې له ترکیې څخه هم د وسلو اخیستل زیات کړل. په ریپورت کې د پاکستان گاونډي هیواد هند په اړه لیکل شوی چې دا هیواد په 35 کالو کې د نړۍ دویم هیواد و چې زیاتې وسلې اخیستې دي. څېړنې په ډاګه کړې ده چې پاکستان او هند د تیر په څیر په 2019 کال کې پر یو بل په کړو بریدونو کې هغه وسلې استعمال کړې وې چې له بهره یې اخیستې وې. د ریپورت په لیکنه پاکستان هغه هیلیکاپټرې استعمال کړې وې چې له چین څخه یې اخیستې وې او انجن یې د روس جوړې وې، او جنګي الوتکې یې بیا هغه وې چې له امریکا یې اخیستې وې. هند بیا استعمال کړې جنګي الوتکې له فرانس او روس څخه اخیستې وې، خو ګایډډ بمونه یې بیا له اسرائیل او سویډن څخه اخیستې وو. ریپورت لیکي چې په نړۍ کې زیاته وسله خرڅوونکي له لسیزو راهیسې هند او پاکستان ته وسلې ورکوي. که څه هم هند او پاکستان اراده لري چې ټولې درنې وسلې په خپل جوړ کړي، خو لا هم د دې لپاره د یادو وسلو پر درآمدولو تکیه کوي.
د بوریوال کاکړ ریپورت مو ورته. د پاکستان چارواکو منلي چې لا هم په زرګونو پاکستانیان په عربو هیوادونو کې قید دي. پر دوی د نشي توکو قاچاق، غلاو او غیر قانوني استوګنې ترڅنګ ځینې نور تورونه دي. حکومت وایي دوی کوشش کوي چې د دې بندیانو سره مرسته وکړي او پاکستان ته یې راولي، خو د قیدیانو د حکومت لپاره کارکوونکي ادارې وایي چارواکي په دې لټ کې ډېر کار نه دی کړی. بشیرګواش نور تفصیل راکوي.
پاکستانی چارواکي وایي په منځني ختیځ کې د قید پاکستانی بندیانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندي عائشه فاروقي د مارچ په 9 مشال لیډیو ته وویل کوښښ کوي چې دا قیدیان وکیل او خپلو خپلوانو سره د کتو اجازت ولري. دا وایي بندیان په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو زندانونو کې په بیلابیلو تورونو قید کړل شوي دي. هغه قیدان چې د سزا موده یې تیره کړې ده پاکستان ته راستانه کړل شوي دي. ځینې داسې دي چې د هغوی سزا بخل شوي او بیرته پاکستان ته راغلي دي. چې کله د بندیانو ضرورت وي نو موږ ورته وکیل نیسو، ځینې نور ضرورتونه یې هم پوره کوو، نو د هر چا مقدمه په قانوني لحاظ یو شان نه وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د مارچ په 9 د ورکړو معلوماتو تر مخه په منځني ختیځ هیوادونو کې 6,038 پاکستانیان قید دي. د قومي اسمبلی پر ویب پاڼې خبرو شوو د معلوماتو تر مخه په سعودي عرب کې 1,325، په متحده عرب اماراتو کې 2,015، په عمان کې 4,600، په بحرین کې 1,300، په کویت کې 99 او په قطر کې 96 پاکستانیان په زندانونو کې دي. د 2019 کال په فروری کې د سعودي عرب ولید محمد بن سلمان د اسلام آباد د سفر په محل اعلان وکړ چې له 2000 څخه زیات پاکستانی بندیان به خوشي کی. د تحریک انصاف حکومت دا وعده په مطبوعاتو کې ډیره توده وساتله او یو لویه بریا یې وبلله، خو د بندیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي بندیان په دغومره شمیر کې نه دي خوشي شوي. د دې ادارې د عامه اړیکو مشر عدنان حیدر د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زموږ په غوښتنه په لاهور هایکورټ کې یو لیست جمع کړی دی. د دې لیست مطابق سعودي عرب 509 بندیان پاکستان ته لیږلي دي، خو موږ چې کله د حکومت د دې ادا کاروالی معلوم کړ نو یوازې 90 بندیان خوشي شوي دي. په عرب هیوادونو کې ډیری پاکستانیان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي. په عربي هیوادونو کې د قاچاق سزا مرګ ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د ورکړو معلوماتو تر مخه دوی غواړي چې یا د پاکستانی بندیانو سزا وي معاف شي او یا هم په پاکستان کې مقدمه وچلول شي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لویندې عائشې فاروقی څخه له عرب هیوادونو د خوشحو پاکستانی بندیانو د شمیر په اړه وپوښتل، نو هغه ویل چې په دې لړ کې ورسره شوې وادي پوره شوې خو د خلاصو شو قیدیانو شمیر ورسره نه و.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د قیمتي کانو درې ورځنۍ نمایش وشو چې پکې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه علاوه د افغانستان څخه راوړل شوي کانی او سمپلی د نندارې سره د خرڅ لپاره ایښودل شوی وو. په نمایش کې د پېښور او سوات څخه علاوه د ګلګت بلوچستان او پاکستان تر واک لاندې کشمیر تاجرانو هم برخه اخیستې وه. د نمایش پاکله نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د قیمتي کانو غمو او سیمپلو نمایش وشو چې پکې د پینډۍ او اسلام آباد نه علاوه د ملک د مختلفو سیمو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. د دې درې ورځنی نمایش تابعیا آل پاکستان کمرشل ایکسپورت ایسوسیشن کړې وه. د یاد ایسوسیشن مشر افتخار احمد مشال ریډیو ته وویل د پاکستان غرونه د قدرتي وسایلو نه ډک دي، نو د نمایش مقصد همدا دی چې خلک راشي او وګوري چې د پاکستان په غرونو کې د قیمتي کانو کم کم قسمونه موجود دي.
پاکستان چې کم غرونه دي، کاغذ لنګ شو، نادر نری اسکر دو شو، دا قدرتی وسایل نه مالامال دي. زم د مادن چې کوم نظر ټول ډک دي، د حکومت سرپرستی دي کې نشته. د ایگزیبیشن په دې خاطر مونږ کوو چې د حکومت انټرست والی او هر سال د ایگزیبیشن مونږ لپاره کوي او د دې یو خدای تایید لاړ شي د لغوی مملکت ته چې د کې بای راشي او در مونږ باندې.
په نمایش کې د پیښور او سوات نه علاوه د ګلګت بلتستان او پاکستان تر واک لاندې کشمیر تاجرانو هم برخه اخیستې وه. صدیق الله چې په نمک منډي کې د قیمتي کانو کاروبار کوي، په نمایش کې استال هم لګولې وو. وړي مشال ریډیو ته وویل د سیمپلونو علاوه غمی هم راوړی دي او نه صرف خلک پکې دلچسپي اخلي بلکې خرڅ کړي هم دي.
موږ دلته سٹال نیولې او موږ سره مختلف سٹونز دي، ایمرال شو، روبي شو، ایمتیس شو، اکوامارین، سفایر وغیرہ وغیرہ. خلک ګوري خوخه بس علي ډېر ښه ریسپانس ملایويږي. مالنا خرڅيږي راځي.
احمد جان چې نمایش ته د خریداري لپاره راغلی و وايي په سٹالونو کې د قیمتي کانو او سیمپلو ډېر ورایټي پرته ده، خو نرخونه یې لږ زیات دي. د نوموړي په وینا که څوک د قیمتي کانو د لیدو شوق لري، نو دا قسمه نمایشونو ته دی ضرور راځي.
نیشنل سٹونز چې کوم دی هغه پہچان هر چا د نشته دی. د ایگزیبیشن سره شي لیکي دا هر انسان ته دا نیشنل کانو د حقیقت چې کوم دی هغه واضح پته ته لري. په ټوله دنیا کې د قدرتي کانو سره اهمیت دی. حکومت هم پکار دی چې په دې باندې نور لږ کارو کې یوازې اسلام آباد نه پشاور دی، کراچۍ دا، پنجاب وغیرہ دې ټولو کې چې کوم دی د کانو ایگزیبیشن چې کار دی چې وکی.
د ذکر دا چې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د تیرو څو کلونو راهسې د قیمتي کانو غمو او د سیمپلو د نمایشونه کیږي.
داود احمد الله رپورټ. او هم له دې سره د خبرونی وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. د وروستیو شیبو د خبرونو لنډیز به له اسرار له مومند واورو.
نن په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوې د پښتنو قومي جرګه پای ته رسېدلې. د مشر ډو خبریال وایي دا جرګه چې پکې پښتنو قومي مشرانو، سیاستوالو، مدني فعالانو ګډون کړی وو، پکې پر دې هم خبرې شوې چې د افغانستان د خپلواکۍ د احترام وشي، د پښتنو پر ځمکه د راپورته کېدونکو ترهګرۍ د مخنیوي وشي او قبایلي اصلاحات عملي شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه شپاړس ته رسېدلي، بل پر دې وایرس د مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی. پرون په کوټه کې د بلوچستان د سل څانګې مشر ډاکټر فهیم خان اپریدي خبریالانو ته وویل چې له ایران او ورستانه شوي 4000 خلک یې د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نوم پر لته نن په 4000 ورځ هم دوام لري. دوی په پوځي عملیاتو کې د ورن شو بازارونو او کورونو لپاره له حکومت معاوضه غواړي. د پرلتوالو یو مشر شاه فیصل غازی نن مشال رتویل چې د مطالباتو تر پوره کېدو پورې به یې درنه روانه وي. پیښور هایکورټ له پوځي عدالتونو د سزا شوو څخه باندې 200 ملزمانو په درخواستونو پریکړه د اپریل تر 8 نیټې غځولې ده. د مشال خبریال وایي دغه فیصله نن د پیښور هایکورټ کړي. ایران وایي کورونا وایرس نور 450 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یاد وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 291 ته رسېدلې. د ایران سیاحت وزارت ویاند نن په خپل ټلویزیون وینا کې ویلي په هیواد کې د کورونا کیسونه 8024 ته رسېدلي دي. کورونا وایرس تر دې دمه په ټوله نړۍ کې څه باندې 110,000 کسان متاثره کړي او څه له پاسه 40,000 یې مړه کړي دي. او په پاکستان سپر لیگ کې نن په ځای وخت 3 بجې د لاهور کلندرز او پېښور زلمی ترمنځ لوبه پیلېږي. ملک د پاکستان کرکټ بورډ تېر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د میچونو ځنډولو پرېکړه به د سیاست چارواکو په وینا کوي.
دا خبرونو لنډیز مو له اسرار عالم مومند اوریدل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په ویب سایټ، په فیسبوک او په ټویټر باندې هم دغه هر څه په ویډیو شکل کې یا په لیکلې بڼه کې او تصویرونه هم لیدلای شئ. مشال ریډیو .com ته ورسی یا فیسبوک ته ورسی. خبرونه پای ته ورسید. د عبدالحی کاکړ اسرار عالم مومند او نور ملګری د اجازه غواړو او تاسو کولی شئ هم په دې سپو ډیو رادیو اوریدئ.